می شود. شب بخیر، خدا نگهدار.
سلامونه ستړي مشه، زه صفی ولاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام د خره غلاس په امپایل په خبرونو کو. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د موقت حکومت پر پالیسۍ د نیوکې په ترڅ کې ویلي باید د ملکی افغانانو او ترهګرو ترمنځ توپیر وشي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې بلاول بوټو زرداری پرون په کراچۍ کې خبر اعلان ته وویل د افغانستان کډوالو د ایستلو په اړه د حکومت پالیسۍ یو لړ پوښتنې راپورته کړي دي. د ټینګار وکړ چې د خلکو پر خلاف اقدامات د هدف په ترلاسه کولو کې هیڅ کله مرسته نه شي کولای. د پاکستان حکومت د اکتوبر په لومړیو کې اعلان وکړ چې له خپلې خاورې 1,000,000 بې اسناد افغان کډوال باسي. په پاکستان کې له افغان کډوالو سره ځیک چلند د بشري حقونو د ټولنو او ملګرو ملتونو له انتقادونو سره هم مخ شوی دی. نږدې 3,00,000 افغانان په تیرو 10 ورځو کې له پاکستانه خپل هیواد ته تللي دي. دا خبره په تورخم او چمن کې پاکستاني چارواکو ازادي راډیو ته کړې ده. د راپورونو له مخې په تورخم باندې شاوخوا 2,10,000 افغانان او په چمن باندې 15,000 افغانان د نومبر له لومړۍ تر دې د مخ خپل هیواد ته اوښتي. د طالبانو چارواکو ویلي د رسنیدونکو افغانانو نوملیکنه کوي او په موقتي کمپونو کې میشتوي. له ایران څخه د طالبانو د حکومت د دیرش کسیز پلاوی له راستنېدو وروسته د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت سرپرست ملا عبداللطیف منصور نن تهران ته تللی دی. ښاغلي منصور د شنبې پر ورځ په ایکس پاڼه لیکلي د دغه رسمي سفر په ترڅ کې به له ایراني چارواکو سره د برېښنا د هوکړې د نوي کولو په اړه خبرې وکړي. هغه نور جزئیات ورنه کړل. ایران د افغانستان لویدیځو برخو ته د اړتیا وړ برېښنا ورکوي. اخوا د طالبانو د حکومت اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر ایران ته له شپږ ورځني سفر وروسته د جمعې پر ورځ په کابل کې خبر اعلان ته وویل. ایراني چارواکو سره د سوداګرۍ، صنایعو، ترانزیت، قانونو او دریل پټلې په برخه کې بیلابیل تړونونه لاسلیک کړه. ایران د سیمې او نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له طالبانو سره ډیپلوماتیکه راشه درشه لري. د اوکراین په پلازمینه کیف کې نن په داسې حال کې د هوایي حملو زنګونه وکړنګېدل چې کیف د روسیې له ولکې څخه د جنوبي خیرسون سیمې آزادېدل لمانځي. په عین حال کې په کیف کې د څو چاودنو آوازونه هم اوریدل شوي دي. خیرسون د اوکراین یوازینۍ سیمه ده چې روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د یرغل په لومړیو کې ولکه پرې ټینګه کړې وه. خو د تیر کال د نومبر په 9 د روسیې دفاع وزیر له دې سیمې خپل سرتیری وایستله او 2 ورځې وروسته کیف د دې سیمې آزادي اعلان کړه. له بلې خوا د اوکراین پوځ نن نیمه شپه د ډرونونو د حملو خبرداری ورکړ. ویل د هوایي مدافعي ځواک د دنپرو، پتروفسک، خارکیف، میکولایف، پوتلاوا او کیف په فضا کې 15 بې پیلوټه الوتکې نسکوري کړې دي. او د اسرائیل پوځ نن ویل د غزې ترانګې په شمال کې د دوی ځمکني ځواک د تیرو 2 اونیو په عملیاتو کې د حماس د سختریزې ډلې 11 مرکزونه نیولي دي. حماس د امریکا او اسرائیل له لوري تروریستي ډله پیژندل کیږي. د اسرائیل پوځ په وینا دوی د غزې په شمال کې د یو ښوونځي تر څنګ د حماس یو تونل ویجاړ کړی دی او نن سهار د حماس ډلې پر یو ځانګړي ځواک بمباري هم کړې ده. له بلې خوا واشنګټن پوسټ ورځپاڼې راپور ورکړ چې د یو شمېر اسرائیلي یرغملو د خلاصون لپاره د څو هیوادونو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی دی، خو په دې برخه کې اصلي پرمختګ د غزې په وضعیت پورې تړلی دی.
ترشنه آسمان لاندی
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د ازادي رادیو د نن ورځې ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو د مالونو د ترانزیت په لاره کې د ستونزو او د متبادلو ترانزیتي لارو په خاطر ایران ته د طالب چارواکو د مراجعې په اړه خبرې کوو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي چې د پاکستان حکومت د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو د ترانزیتي مالونو 3,300 اتیا کانتینرونه ایثار کړي. ځینې سوداګر بیا حتی دا وایي چې پاکستان د افغان سوداګرو نږدې 5,500 کانتینره بند کړي دي او هر ورځ ورباندې سلګونه زره ډالر مالیه راځي. دوی همداراز وایي چې په ځلونو له پاکستانی چارواکو سره پر دې موضوع خبرې کړي، خو هغوی پرې غوښ نه ګیروي. د دوی په وینا د دغو مالونو مجموعي ارزښت شاوخوا 2,000,000,000 ډالرو ته رسیږي. شاید پاکستان له لوري دا محدودیتونه سبب شي شوی وی چې د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا برادر په مشرۍ پلاوی ایران ته لاړ شي او دغه هیواد له چارواکو سره د اقتصادي ترانزیتي او ترانسپورتي همکاریو په زیاتېدو خبري وکړي. ملا عبدالغنی برادر ایران ته لشپړ ورځنی سفر وروسته د جمعې په ماښام کابل ته لرستنېدو سره سم په هوایي ډګر کې خبري اعلان وکړ ویل ایران ته د دې لپاره سفر وکړ چې بهر ته د افغانستان د تولیداتو د صادرولو لپاره یو اسانه او ارزانه لار ومومي. د همدارازو ویل له ایراني چارواکو او خصوصي سکتور سره د سوداګرۍ، صنعت، ترانسپورت، ترانزیت، قانون او ریل لارې او په ګڼو نورو برخو کې یو شمېر موافقې لاسلیک کړې دي. په دې خبرونه کې به له خپل درنو ملمنو سره په دې موجهږي چې د پاکستان د لارو ستونزې په څه کې دي او آیا ولې د دوه خواو ترمنځ د ترانزیت په برخه کې هر څه مود ورسته ستونزې پیښې شي؟ آیا د ایران لارې خصوصا چابهار د کراچۍ بندر متبادل کېدی شي؟ زموږ د خبرونه ملمانه دی د افغانستان پاکستان د ګډو سوداګری خونو رئیس او د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونو مرستیال خانجان علي کوزی، د برلین د سی آی ډی پوهنتون استاد ډاکټر محمد اسحاق اتمر د اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی آزرخش حافظي، ټولو درنو ملبنو ته هرکلی وایم. د دې لپاره چې علي کوزی صاحب د خبرونې په لومړیو لسو یا پنځلس دقو کې را سره دی، نو اول به دته ورشم او پوښتنې به اول له دوی نه وکم. علي کوزی صاحب، کاول زموږ اوریدونکو ته ووایي چې د پاکستان د لارو اصلي مشکل څه دی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ساروان صاحب سلام او احترام تاسو ته، استاسو دراډو اوریدونکو ته او ډیرو محترم او معزز او ملمنو ته، جناب محترم ازرخ صاحب ته او همدارنګه استاد ته خپل نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم. خدای مو کامیاب لره. بله، من خو د پاکستان سره د تاریخ په اوږدو کې ترانزیتي ستونزې لرو، خصوصا افتا چې امضا شول د افتا قرارداد نه وروسته ډېر زیاتې ستونزې را پیدا شولې. ګرچې مخکې موږ د افتا قرارداد درلود، تنها پاکستان نه موږ د کراچۍ بندر نه استفاده کوله، دوی زموږ د بنادرو نه استفاده نه کوله. اما د افتا د قرارداد له مخې نه زموږ څلور شمالي بنادر هم دوی ته په اختیار کې ورکړل شو چې اوس دوی استفاده کوي، او موږ د کراچۍ او واګې د لارې نه استفاده کوو چې د کراچۍ مشکلات هر ورځ زیاتېږي. علاوه د دې نه چې د پاکستان سره په سرحدي نقطه کې، په سیفتي نقطه کې کله لارې بندېږي، زموږ د میوې په وخت کې، زموږ صادراتو په وخت کې مالونه مدریږي او په موږ باندې ډیټینشن او ډیمریج راځي په لکونو ډالر. او دغه اخره کې په پاکستان حکومت یو تصمیم ونیو، یو اشارو خوراک کړل چې په دې اشارو کې نوې قیدات او بندیزونه رامنځته کړل، چې هغه بندیزونه البته د افتا برخلاف او هم د قوانینو، جهانی قوانینو، د دبليو ټي او د اصولو برخلاف کار دی. او هغه دا دي چې 212 قلمه جنسونه چې په سلګونو قلمو ته رسیږي، هغه کودونه البته 212 کوده، دوی ممنوعه یا نیگیټیو لیست اعلان کو چې تاسو دا په دې لار نشئ راوړلای. نیگیټیو لیست هغه چې د کسالا لکه مواد مخدر چې څوک تجارت نشي کولای، دا هم غیر قانوني ده چې یو قانوني جنس یا مواد خوراکي یا نور شیانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د دې لارې نه منګې ترانزیت کو دا د افتا په قرارداد کې نشته ده. بل خبره دا و چې دوی یو تعداد د اموال زمون چې دی په دې باندې تعرفه یا کشتم وازه کچې ته تاسو به موږ د دې 10% محصول راکوي. حال دا چې یو ملک مال په بل ملک کې کله نه محصولېږي او دغه هغه څوک محصول ورته درې مډیر لوی بند هغه دا چې یو ته د اموال چې دي د 800 روپو مال چې کده یو لک روپو ډالر مالی کې د 2 لک روپ عامه غمره اندازه ډالر بدته پاکستان په بانک کې ګارانټي کې دي. دا ګارانټي اول موږ دومره ډالر او شیان نه لرو چې موږ د دنیا سره فرزن 2 میلیارډ یا 3 میلیارډ ډالر تجارت کو او 2 میلیارډ د نفت پاکستان ته ورکو. نو دا په دې معنی ده چې تاسو مرزه په دې لار او بل اخره ډالر دوی موږ باندې بند کړل. نو اوس موږ تقریبا د 3000 په شاوخوا کې هغه کانټینر چې په دغه یو نیمه میاشت راغلي دي او موږ ته مخکې پلان چانه دره کړی چې تاسو په دې لار مرزه، نو هغه ته پراته دي او نو ورته اجازه ورکول کیږي چې موږ بیرته وباسو او نه دې ته اجازه ورکوي کی په دغه شرایطو باندې خو افغانان نشي راولل.
بله علي کوسي صاحب، تاسو دوی سره خبري کړی دی او کنه؟ دا مون دي ورتي ویل چې یا اول به مو اعلان را تکاو چې دا د ساسي شرایط بدل شي دي، بیا به مو فیصله کړی و چې آیا تاسو للارې مش مال وارد کوو کنه کو.
ولنه منګه د جون چمبر د لارې نه د خپل او شوشنو د لارې نه چې په سکتور خصوصي کې د پاکستان سره لرو مشترک او تاک لرو ډیره صادقه لري، او هغه د لارې نه ګډ بورډ ورته دا ډیټر ورکل دی چې دا غیر قانوني دی. په دې کې موږ پاکستانی تجاران هم شریک دي، هغه وایي چې په دې کې زمونږ هم نقص دی، واقعا د دوی نقص دی. زمونږ او د دوی تجارت سره شریک دی، که څه بیانات یې کوي چې په افغانستان کې کوو په نورو مسایل باندې، نو دا موږ ورته ویلي دي. خو دوی دا خبره کوله چې د افغانستان د امارت اسلامي څوک دی راشي موږ سره خبرې وکړي، تر چې وزارت تجارت ته په جوړلنې ورځ باندې موږ دا مشکل وړاندې کړی د خپل امارت ته. امارت دوی ته لیټر نشته کړی د وزارت خارجي لارې نه چې دا تاسو اوس مبندوي دا خلاف دی دغه اصول دغه موادو په اساس، او تاسو دې مال ته اجازه ورکړي چې دا مال راشي نو نور مالونه به باندې به موږ خبري وکړو. نو تر اوسه پورې دوی دا کار نه دی کړی. نو په دې اخرو کې زه فکر کوم چې په 14 تاریخ باندې دوی وخت ورکړی دی زموږ وزیر صنعت او تجارت ته، او هیئت ته چې د افغانستان نه لاړ شي اسلام آباد ته، او د دوی سره په دې ارتباط باندې د نږدې نه خبري وکړو. نو تر اوسه پورې هم موږ څو ځله او تویلې دي، مګر زموږ مالونه نه دي خوشي کړي، او زموږ مالونه اوس هم ولاړ دي، او اوس هم زموږ یو چې دا خوراکي مواد دي چې هغه خراب کیږي هغه تاریخ تیریږي. حتی موږ د وړي مال راوړی دی اوس په ژمی ته راورسېدو. نو دا ډېره جدي ستونزه ده تجارتي، او د افغانستان اقتصاد ته ډېر لوی زیان دی.
بله، هغه هم په داسې شرایطو کې چې افغانستان له ګڼو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی. بیرته درګرسو له حافظي صاحب څخه غواړم چې پوښتنه وکړم. حافظي صاحب، تاسو به اپټا موافقه لوستې وي، په دې کې څه ویل شوي دي؟ آیا داسې کومه ماده خو به نه وي پکې چې د هغې پر اساس پاکستان کولی شي چې په افغان سوداګرو باندې نوي شرایط کیږدي، لکه دا اوس چې کومې خبرې علي کوزای صاحب یادونه کوي؟
سلامونه اونۍ کې هیلې تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، او عبدالرنګ د ترون ملګری او همکار زما شغله افغانان کوزای صاحب، او همدارنګ ګران استاد اتمار صاحب ته سلامونه اونۍ کې تقدیموم.
سلام
په دا اپټان قرارداد چې شوې دي مخکې تر هغه چې د 1955 کال ترانزیتي قرارداد وزمونده، دا دغه قراردادونه به ملي معیارونو سره برابر جوړ شوې دي، او دا اخیری قرارداد د لاسلیک په وخت کې د امریکای د بارنۍ چار وزیر هیلری کلینټون هاملته راغلی و، او د ګرانتور په حیثیت عمل ته په کلاسلیک کړی دی. نو دا د بینلی قوانینو سره سم قرارداد شوی دی، او په هغه کې هیڅ نیمګړتیا نشته دی. اما دوی د اول سر څخه په دغه باندې ژمن پاتې نه شول. د مثال په توګه دوی په اول سر کې ژمن و چې موږ ګاډي پریږدي تر هغه پورې کراچۍ پورې، او دی واګه دلار څخه زمون ګراکله ورکه هندستان سره تسهیل کی، اما دوی صادراتي مال په خودل، او په مقابل کې وارداتي مال زمور د هندستان څخه نه پریښول. او په دې ترتیب سره دا د ګاډي چاستولالته د یو طرف مال وو بل طرف تش راته، او دا اقتصادیات نه لول او ډیر زیان پکې وی. او بل دا چې پاکستان هم د WTO یعنی د تجارت نړیوال سازمان غړیتوب لري، او افغانستان هم لري، او دواړه هیوادونه د TIR د کنوانسیون غړیتوب لري. په دا ټولو بینلی استادو کې دا برسیره ده چې غړي هیوادونه باید یو بل ته تفصیلات جوړ کړي، سانتیاوی د سوداګریز چارو لپاره پیدا کړي، دا نه چې دوی خندونه واچوي یاره ورځ بیا مشکلات را پیښ کړي. او پاکستان د ټولو بینلی او قوانینو او کنوانسیونونو او د زموږ د افغانستان د قرارداد کم شکلی دی دغه خسر بولونه کی یو تخطی کی په دې خاطر په کار دی چې یو اربیټریشن یا د منازعاتو د حل معتبر نړیوال محکمې ته لاړ شو. اما چون په افغانستان کې اوسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی دغه محکمې لخوا او د ملل متحد کې استازی نه لري، خدا موضوع منتفی ده. ولې دوی کولی شي چې پاکستانی لوري سره خبرې وکړي او لکه چې زما همکار د ګران الخویس ویلي، هیڅ هیواد په دنیا کې دا ساری نه لري چې د پردي مال چې ترانزیت د هیواد څخه تیریږي په هغه باندې کسټم ډیوټي یا محصول ګمرک هغه کې وضع کړي.
ډیره مننه، سلامت اوسې حافظي صاحب. ډاکټر صاحب اتمر، ستاسو په نظر کوم اقدامات چې پاکستان کوي او زموږ د دوو میلمنو خبرې تاسو واوریدئ چې دوی وایي چې د نړیوالو قوانینو تجارتي قوانینو خلاف اقدامات دي، ستاسو په نظر د پاکستان هدف څه کېدای شي؟ آیا سیاسي انګیزه لري او که فکر کوي چې لکه ځینې پاکستانی چارواکي چې وایي چې له افغانستانه مال بیرته پاکستان ته قاچاق کیږي، نو ځکه دوی دا فشارونه زیات کړي دي؟
د پاکستان دریز د اوس دپاره د افغانستان د تجارت په برخه کې او ترانزیت په برخه کې دا یو نوه سیاسي بڼه لري. په دې معنا دوستانو په دې باندې پوره خبرې وکړلې کوم چې قراردادونه دي او دغه تجارتي قراردادونه پر بنسټ پاکستان دا حق هم نه لري چې دومره فشار په افغاني لوري باندې وارد کړي چې د دې مالونه دي د کراچي په بندر کې ایسار کړي او په هغه باندې د ډمرچو لګي په هغه باندې د ډېر زیات محصول لګي. حالان دا چې دا نظر په قراردادونه باندې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی دی دا غیر قانوني دی. په هر صورت پاکستانیان داسې فکر کوي چې مخصوصا په دغه شلو کلونو کې او دا اوس او حتی د هغه نه مخکې هم دوی داسې فکر کوي چې دوی برلاسي دي د افغانستان په سیاستونو کې او دوی کولی شي چار وخت د دې نه منحس دی یو ابزار د فشار په افغانستان باندې استفاده وکړي. که مونږ د دې سابقه ته وګورو، زما خپله یادیږي کله د ظاهرشاه په وخت کې او د داود خان په وخت کې حتی دغه میوه چې به د کابل نه یا د افغانستان نه پاکستان ته ته کوم موټر چې به زر رسېده هغه به جایزه ګټله. یعنی دومره هغوی محتاج و زمان در تجارت ده چه هیچ کلا دوی پده بانده اونه توانه دل چه در تجارت ده خاند ایستی. دیکن دقیقه نوروز ده
دو باشه محتاج ول او که پاغه وقت که پا افغانستان که یو باثبات دولت و او دوی کوشش که و چه اریکی ورسر رشی کری
باثبات دولت و یعنی متقابل تجارت نو باثبات دولت زمو داسې خپل یادیږي کله چې دغه لاره په پاکستان باندې وتړل شو ډېر وخت کې حتی په افغانستان کې د داود خان په وخت کې دغه پاکستاني توکي ټوکرونه دا تحریم شول او د داود خان په وخت کې داسې هدایت دا و چې که په بازار کې پاکستانی ټوکرونه په دکان کې پیدا شي هغه کس شدیدن مجازات کیږي، ځکه چې د نن په افغانستان کې زموږ تولیدات د ټوکرانو په برخه کې ډېر پورته و. نو د هغه پر بنیاد باندې دا اجازه پاکستانی مالونو ته نه و چې هغه شی چې د نن په افغانستان کې پیدا کیږي دوی د لاړ شي تجار د لاړ شي یا خپله پاکستانیان دا افغانستان ته دا صادر کړي. په هر صورت یعنې د همغه وخت نظامونه همدومره قوي ول چې دغه ته یې پوره ځواب ورکوو. متاسفانه لکه چې ما مخکې عرض وکړ، پاکستانیانو د جمهوریت په وخت کې هم دوی په اصطلاح ستراتیژیک دوستي د امریکایانو سره دوی همیشه د امریکا د کړکۍ نه افغانستان ته را دننه کېدل. او ستاسو په یاد چې دغه درې اړخیزې ناستې کوم چې د امریکا او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په امنیتي برخه کې، د تجارت په برخه کې، د ترانزیت په برخه کې ترسره کېدل، پاکستان دغه ژمنو ته وفادار نه پاتې کېدل. او په مخ وخت کې دوی دغسې دریځ نو چې افغانان تر فشار لاندې راولي. اوس هم دوی په اول کې کله چې د طالبان حکومت رامنځته شو، که ستاسو په یاد دي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر داسې خبرې کولې لکه چې دوی د افغانستان نمایندګي کوي. همدغسې په سیاسي برخه کې، همدغسې په تجارتي برخه کې، همدغسې نور دننه د افغانستان په حکومتي چارواکو باندې دوی تصمیمونه نیول. او په اصطلاح دغه مسائل ډېر جدي وو، او دوی داسې فکر کوي تر اوسه پورې هم چې افغانستان زمونږ یو سوری حکومت دی، موږ هر څه چې وغواړو په دوی باندې تپلی شو، په دوی باندې تحمیلولی شو. همیشه دوی زمونږ تجارت من کړی، لیکن خپل تجارت آزاد پاتې شوی. دا موږ دغه موقف کې نو چې کله چې دوی زمونږ تجارت من کړی، چې موږ هم د دوی ترانزیت منځني آزاد ته من کړی وای.
بله، ډېره زیاته مننه. او وروسته به په دې موضوع خبرې وکړو چې د افغانستان لوري ته څه پکار دي، یعنی څه یې په واسطه پوره دي، کومه حربه لري چې پاکستان متقاعد کړي چې خپله پالیسي بدله کړي. علي کوزی صاحب، سره له دې چې د دې لپاره چې ستاسو وخت کم دی، سره له دې چې د چابهار بندر په اړه ډېری خبرې کیږي، او سره له دې چې په ځلونو افغان سوداګرو ته د کراچۍ په بندر کې ستونزې پیدا شوې، لیکن بیا هم ولې سوداګر د چابهار بندر ته زړه نه شي کوي؟
بله، او د دې کې شک نشته چې کراچۍ د افغانانو لپاره د بهر د لارې د نږدې ترین لار ده، او شاید مصرف یې کم راشي. نږدې به یا به نه، خو مصرف یې کم راځي. یعنی د یو نیم زر نه تر دوه زره ډالر پورې په یو فوټ کانټینر کې تفاوت راځي. خو دغه شانتي پیښې چې رامنځته کېږي، چې په موږ باندې د مرجو ریټینشن راځي، په کال کې درې ځله څلور ځله، زمونږ تجاران په دې خوښ دي چې نور د دې بندر نه استفاده ونه کړي. خو موږ ته دا نه دي ویل شوي چې تاسو په دې لاره مال مه راوړئ، لکه دا اوس چې راته وویل شو چې تاسو د دې به قانون د افتاد قرارداد له مخې نه درې میاشتې مخکې موږ ته وخت راکړی دی، یا زمونږ حکومت زمونږ وزارت تجارت چمبرې په جریان کې اچولی دی چې دغه تاجرات موږ وضع کوو، تاسو خپل ځان سنبال کړئ، نو موږ به خپل مالونه په دغه لار نه راوړلی. زمونږ مالونه په کراچۍ کې چې راله ودرېدل، دوی پس د هغې نه په اشارو خوره کړله.
دا خو اول وار نه دی، یعنی دا ډیر کلونه ووتل چې هر څه موده وروسته په دې لارو کې دا ډول ستونزې راځي. پاینده کې هم شاید ضمانت نه وي، ممکن سبا یا بل سبا دا لار خلاصه کې بیرته دواړو خو خبرې وکړي او بیا دا مشکل دی و مودې لپاره حل شي، لیکن کوم ضمانت خو نشته. په څه شکل تاسو کولی شئ چې ضمانت ترلاسه کړئ؟ او ترڅو چې ضمانت نه وي ترلاسه شوی، بیا هم تاسو جرأت کوئ چې له دې لارې ترانزیت وکړئ، مال وارد کړئ؟
نه، ضمانت خو نشته. ضمانت خو نه، خو د اپټا قرارداد وو. وخت چې د اپټا قرارداد وو، نو د اپټا قرارداد له مخې نه دغه شرایط چې دوی اوس راځي کړی دي، په خوای منګ باندې یو سلسله قیدات وځ کول، چې هغه قیدات داسې وو چې مونږ کولای شو چې دغې برداشت وکړو. کوم نوې قیدات چې دوی وضع کړي دي، دا قیدات زمونږ لپاره بېخي نوي دي. یعنې دا خدا معنا لري چې هیڅ مرزه په دې لاره باندې، نو په دغه خاطر باندې اوس مونږ مجبور مکلف یو چې بله لاره نه لرو، چې باید د کراچۍ بندر خوشي کړو. او دا چې کومنګ ته ویل شوي وی زمونږ حکومت چې دا اوس د دغه کې د بندر چابهار سره د ایرانیانو سره کومې خبرې وکړلې، دا خبرې چې اوس کېږي دا زمونږ دپاره خوشاینده دي، ځکه چې هغه فیصله چې ایرانیانو وکړه چې دوی به په خپل ټیکس کې په خپلو مسایلو کې کموالی راولي، زمونږ موټرو ته به اجازه ورکوي، او دغه کېږي به. یو بل ملي ستونزه هم شته چې د امریکا د تاجراتو لاندې دي دغه ځای نه، نو هغه هم یو ستونزه ده چې په دې ستونزه باندې هم باید فکر وشي. اما که موږ په دې باندې دقیق پوه شو چې پاکستان هېڅ دا کار نه کوي، نو پاکستان موږ ته دا مشکل ایجاد ای، نو په دې خاطر باندې موږ مجبور مکلف یو چې نور په خیر سره د دې لارې نه استفاده ونکو.
ډیره مننه، سلامت اوسئ علی کوزی صاحب.
ډیره مننه،
کور ودان، لطفا وکړو، خوشاله اوسئ. مننه آفیسی صاحب. شاغل علی کوزی دی امریکا بندیزونو ته اشاره وکړه چې په ایران یې لګولی دی، لیکن د جمهوریت په وخت کې دا ویل شوی و چې د افغانستان لپاره دا چابهار بندر استثنا ګرځولی دی. آیا هغه استثنا لا هم شته و کنه؟
اول که تاسو عرض وکړم چې امریکایان په افغاني ټکو باندې بندیز نه و لګولی او نه دی لګولی. اوس هم نه یوازې چابهار بلکې د بندر عباس له لارې، د خرمشهر له لارې زموږ ټوکي راځي، او اوس نه یوازې زموږ ترانزیتي مالونه دی راځي، بلکې په خپله ایران اول سوداګریز شریک دی افغانستان پاتې شوي دي، او تر $2 میلیارد هم زیات د هغوی صادرات افغانستان ته زموږ لخوا متاسفانه $60 میلیون ته رسیږي. نو اصلي مسله په دې کې دی چې د دې پر ځای چې موږ د چابهار پسې وګرځو یا نور بندرونو پسې، موږ ډېر کارونه کولی شو. لکه چې اتمر صاحب مخکې وفرمایل، یعنی په هغه وخت کې چې افغانستان 12 میلیون وګړي پکې اوسېدلې، 112 میلیون متر ټوکره هغه کول تولیدول، او په عین زمان کې زمونږ خپل داخلي تولیدات د خوراکي مواد څخه نیولې تر پوشاکه پورې تقریبا بشیاتو ته موږ رسیدلی وو. او بل دا مسله ده چې تقریبا 15,900 کانټینر کوم چې د پاکستان له لارې او د بندر عباس له لارې راځي، دا چینایي مال دی. موږ خو د چین ګاونډي یو، کولی شو چې خپل لار ورغو. مخکې خو ستونزې ډېرې وې، د لارې ډېرې ویجاړې وې، د بدخشان لا ډېر خراب وو. اوس خو په دغه تیر 40 کال کې ډېر کارونه هلته شوي دي، تر شکاشمه پورې پوخ سړک موجود دی، او هغه خراب لارې اوس نشته. یو 50 کیلومتر نور پاتې دي چین ته ورسېږو. که چیرې دوی چین سره توافق وکړي، او دا لاره ما واورېدل چې په دغه کلب توافق شوي دي، که چیرې دا لاره خلاصه شي، تقریبا 70% هغه وارداتي ترانزیتي مالونه چې د کراچۍ څخه راځي یا د بندر عباس څخه راځي، د هغې څخه موږ بیغمه کیږو، او مستقیما د چین څخه او د لرې ختیځ هیوادونو څخه د چین له لارې افغانستان ته داخليږي، او دا ډېر پرمختګ پکې راځي. او د واخان د کریډور له لارې موږ کولی شو خپل مالونه خپله افغانستان ته داخل کړو، او حتی ایران ته هم د افغانستان د ترانزیتي لار په هیڅ ګټه پورته شي، او ایران واردات هم ډېر زیات کچه دي. هغوی هم دا ډېر ارزانه دي او ډېر نږدې دي. نو دا لاره دي. او درې نور مسله دغه شي دي چې د منځني اسیا څخه موږ مالونه راواردولی شو، او کولی شو چې پاکستان څخه ځان بیغمه کړو. یوازې د خوراکات، چونکه اول خو زموږ ترجیح دا غوړي چې پاکستان هم په اقتصادي لحاظ افغانستان اقتصاد سره نښلولی دي، موږ یو بل سره ډېر ښه مناسبات درلودل. دا خصوصي سکتور دی پاکستان په دا ګډ خونه کې چې موږ یې په 2006 کې دا تاسیس کړ، هغوی ډېر لیوال دي چې افغانستان سره ښه تجارت ولري. دوی ډېرې فابریکې د افغانستان لپاره تولیدول، د دې غوښتنې تولیدات خاص د افغانستان لپاره وو، څو ټول په تبدیلې دي. دا د پاکستان سیاست نه یوازې د افغان سوداګرو په ضرر دي، او د افغان د خدماتي سکتور یا ترانسپورټیشن په ضرر دي، همدارنګه د پاکستان د سوداګرو او د صنعتکارو او د کسبګرو او د ترانسپورټرانو په ضرر دي. نو په دې خاطر ضروري دي چې دوی ګاونډي ټوپ پانک ولري، او دا ورګلوی او کومه سبب چې د ملتونو ترمنځ د فخاصه شتون لري، دا پام کې ولري، او دغه زور جاتي څخه باندې وي.
بله، ډیره زیاته مننه کورودن. اتمر صاحب، د پاکستان فشارونه به د افغانستان د طالبانو حکومت فکر نه کوي چې ایران ته نږدې کی، او له پاکستان سره به اړیکې کم شي، او په نتیجه کې به د پاکستان نفوس په افغانستان کې کم شي؟
یقینا هم دا څه دی، ځکه اوس کپاسیټی ته وګورئ چې د مور عبدالغنی برادر سفر ایران ته شو، تقریبا د دې مهمه برخه هم د تجارتي اخو دوی چابهار تم لاړل او نور قرار د دنم دی ایرانیان سره امضا او د دې خبرونو پر بنسټ تقریبا ایران سره د دوی کلنۍ راکړه ورکړه به تر لس میلیارد ډالر پورې رسېږي چې یعنې اوس تقریبا د دوه میلیاردو په شاوخوا کې ده ځکه چې افغانستان یو اقتصادي بازار دی د ایران دپاره او هم همدغسې د پاکستان دپاره که مونږ یا په اصطلاح مونږ سره دا افزار شته دی چې مونږ خپل دغه بازار د پاکستان نه ایران ته واړو یا نور هیوادونو ته یعنې ډېر متکي د پاکستان په بازار و نه اوسېږو پاکستان همدغسې د افغانستان د اقتصاد نه کال کې دوه نه تر درې میلیارده ډالره پورې راکړه ورکړه لري خو دا به هغوی ته هم ډېر مضر تمام شي ځکه چې هغوی دغه پیسې د لاسه ورکوي او افغانستان لپاره بدیل لاره شته دی ځکه چې مخکې حافظ صاحب ویلي خرمشهر دی بندر عباس دی چابهار دی د چین لاره ده او همدغسې د منځني آسیا لاره ده افغانستان اوس هغسې یو حالت کې نه دی لکه چې مثلا دېرش کاله مخکې وو یعنې دغه بدیل لارې د دوی دپاره شته او بل ډېر لوی لوی پروژې په افغانستان کې دا د پاکستان او د افغانستان ګډې پروژې دي یا د هند سره مثلا تاسو اوس چاپي پروژه وګورئ دا د افغانستان د لارې نه کېږي او دغه انرژي پاکستان نه هند ته ځي او دا افغانستان د دې یو مهم هېواد دی همدغسې د کاسا 1000 پروژه دی همدغسې د ریل پټلۍ دي اوس دا د ریل پټلۍ چې اوس اوس قرارداد شوی چې د ترمز نه به دا تر پاکستانه پورې غځېږي خو دا یو لوی د ترانزیت لاره ده
اما دا یو هم فعلا نشته که دا وایي افغانستان به هم یوه حربه په لاس کې درلوده یعنی د فشار وسیله به یې درلوده اوس چې یوه هم نشته نو فکر نه کوي چې پاکستان دا مناسب وخت بولي چې هر څه چې غواړي هغه په افغانستان تحمیل کړي
یقینا اوس همدغه جنجال هم د همدغه نه پیدا شو چې یو خو د تجارت په برخه کې بل دغه د مهاجرینو په برخه کې چې پاکستانیانو ډېر جدي تصمیم ونیو ډېر غیر معقولانه تصمیم دوی ونیو چې مخالف د ټول بشري نورمونو انساني نورمونو دی دغسې یعنی دغه قدم اول پاکستانیانو
لیکن اتمر صاحب مخکې دا یادونه وشو چې حافظ صاحب اشاره وکړه چې دا کارونه د پاکستان په خپل تاوان دي خصوصا د دوی د سوداګرو په تاوان دي د دوی د صادراتو په تاوان دي لیکن له دې ټولو سره سره پاکستان چې اقتصادي وضعیت یې خراب دی ولې دا کار کوي فکر نه کوي چې هغوی هم ځینې سیاسي غوښتنې لري چې اغه د طالبانو حکومت نو ورته اجرا کوي مثلا دوی ادعا لري چې د افغانستان طالبان د ټي ټي پی ملاتړ کوي لکه هم ځینی وای چې په مهاجر فشار زیات کړي دي له هر له حربې نه کار اخلي چې طالبان دې ته مجبور کړي چې د ټي ټي پی په ضد اقدام وکړي
ګوري د ټي ټي پی او نور ترګر او ګالو شتون کدار څوک وایي زمونږ او تاسو په مخ کې دغه ډلې په پاکستان کې پیدا شوې دي دغه ډلې دوی په افغانستان کې مدې پیدا شوې دوی پاکستان د دغو ډلو کوربه او په دغه څلوېښت کلونو کې او همدغسې که تاسو مخکې دی نه وګورئ کله چې په افغانستان کې هغه د ډاکټر نجیب الله حکومت و یا د هغه نه مخکې حکومتونه وو دوی په زلو پاکستانیانو ته دا ویلي چې دغه ډلې تاسې له منځه یوسئ دغه ډلې مه پرېږدئ چې راشي او پاکستانیان په ښکاره دا خبره کوله چې دا د جهاد افغانستان دفاع پاکستانو نه پوهېږم چې دغو ډلو ته به بمونه ورکول راکټونه ورکول دغه ملکي کسان شل کاله دوی دغسې وځپل او راکټ باران کړل چې نړۍ لکه دغه د غزه او د حماس دغسې یو مسله په افغانستان کې نو هغوی په دغه څلوېښت کاله کې دغه شي ته حاضر نه شول اوس څنګه دوی په دغه دوه کلونو کې دغه توقع لري چې د افغانستان د طالبانو حکومت هم دوی څه چې دوی وایي اوس طالبان خو دا وایي چې منګه هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې دوی د افغانستان د خاور نه استفاده وکړي. هغه مشکل چې خپل پاکستان کې د امنیتي د هغه مسؤلیت په افغانانو باندې نه دی. دا که تاسو هر چاته هر محکمې کې دا خبره اوس پړئ، همدا ډېر معقول دی چې افغانان له خپل د امنیت غمه وخوري. دوی مکلف نه دي چې په پاکستان کې هر ډله چې یو کار وکړي د هغه مسؤلیت دوی ومني. دغه ټي ټي پي دوی وایي چې زموږ ملګري وو، زموږ په اصطلاح فکري ملګري وو او دي، لیکن دوی ته موږ دا حق یا اجازه نه ورکو چې دوی د افغانستان د خاوره استفاده وکړي. او دا چې د دوی ټول روزنیز او نظامي زده کړه دا ټول په پاکستان کښې وه، دا ټول په دې باندې دا هغه لوی لوی پروژې دي چې امریکا او لوی قدرتونه د دې تر شا ولاړ دي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسې اتمر صاحب. حافظي صاحب، په وارداتو کې ممکن ایران او نور هیوادونه د افغانستان لپاره بدیل ووسی، اما د صادراتو په برخه کې له پاکستان پرته بل هیواد بدیل کېدای شي د افغانستان د صادراتي مالونو لپاره، لکه خصوصا لکه میوه؟
پاکستان خو په خپل افغانستان ته ډېر اړتیا لري. د منځنۍ اسیا څخه واردات چې کوي په ترانزیت توګه، دا هم د افغانستان له لارې کېږي. مثلا مالوچ، پنبه ډېر زیات واردېږي د پاکستان څخه افغانستان ته، چې منځنۍ اسیا د افغانستان له لارې پاکستان ته. دوی دا احتیاج لري، دا ضرورت لري چې
زما منظور دی افغانستان لپاره. افغانستان خو تاسو ویل چې کولی شي له چین وارد کړي که سړک جوړ کړي، له ایران هغه مالونه چې له پاکستان واردوي، له ایران یې کولی شي، له منځنۍ آسیا یې کولی شي، لیکن د افغانستان څه چې افغانستان صادروي هغه بل بازار لري بې له پاکستانه؟
دا مواد
معدني کم چې دی د افغانستان ډېر ارزان دي، هغوی ته ډېر دوی مثلا سکارا دوی ډېر ضرورت لري، افغانستان دا ډېر تولیدوي او زموږ صادرات د هماغه سکارا او نور د نور معدني موادو چې پاکستان ته ځي. پاکستان ډېر لوی بازار هم دی، مونږ ته د تېر کال تقریبا $2 میلیارد شاوخوا زموږ صادرات وو، په هغه کې 1.3 میلیون یوازې پاکستان ته صادرات وو. یعنی تقریبا زمونږ صادرات په پاکستان باندې ولاړ دي. که پاکستان چیرې د صادرات زمونږ صادرات هلته پاکستان ته نه شي، زمونږ مالونه بل مارکیټ نه لري. ایران په خپله ډېر میوې لري، زمونږ تر میوې څخه ښه میوې لري. منځنۍ اسیا هم د میوې څخه ډک هېواد دی، تاسو ته معلوم دي چې دا هم تاجکستان، هم ازبکستان، هم قزاقستان ډېر لوی مځکې لري او ډېر اولیه مواد په شمول د میوې او په شمول د نباتي بوټي لري. نو په دې خاطر باندې
او خصوصا هغه میوې لري چې موږ هم لرو، یعنی ضرورت نه لري.
عین شی لري او کیفیت یې تر موږ څخه ښه هم دی. مثلا سیب سمرقندي چې وایي په افغانستان کې هم دی، مغز څخه راغلي دي. دا مڼی چې دی دا ډېر یو ناک نور شیان هلته په ازبکستان تاجکستان کې بېساري فایده کېږي او ډېر ارزان دي هلته.
یو بل پوښتنه مې حافظي صاحب، یو بل پوښتنه مې درلودل، هغه دا چې د چابهار بندر په ارتباط د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو سرپرست په یو مرکه کې وویل چې د چابهار بندر له لارې افغان سوداګرو ته د صادراتو او وارداتو په برخه کې یوه بله ستونزه دا ده چې د چابهار بندر له لارې مالونه د هند بمبئی بندر ته رسیږي او افغان سوداګر غواړي چې مالونه ډیلی ته رسیږي، د ډیلی بندر ته ورسیږي. نو دا د دوی لپاره ډیر واردار نه دی. چابهار بندر په ځینو نورو ستونزو چې مخکې یادې شوې چې وښ د لاره یا بندیزونه دی، په دا مشکل هم جدي دی.
ډیری ستونزې شتون لري دلته په چابهار کې. اول خو دا چابهار مجهز بندر نه دی، دا بشپړ شوی نه دی، اسکلاتونه نه لري، لوی کې بیړۍ هلته نه تم کیږي نه. نو ډېر مالونه شتون نه لري چې دا هر وخت بیړۍ هلته لاړ شي. په 1.5 کانتینر خو دا بیړۍ چې 1 میلیون تن ظرفیت لري یا 15 لکه تن ظرفیت لري، دا خو حرکت نه کوي. نو په میاشتو کې مالونه هلته تم پاتې کېږي او بیلۍ نه ورته پیدا کېږي او تجهیزات نشته او دا یو متروک بندر دی. اوس مال خو موږ د بندر عباس څخه ګټه پورته کوو په ایران کې او د نورو بنادرو څخه او مثلا د ایران د خاورې څخه د ترکي مالونه راځي موږته د مځکې له لري. نو په هر صورت دا د یو الټرنټیو پای صحیح ده او مخکې هم د دغه بندر څخه یو ګټه پورته شوې وو او هغه وخت چې یو لک ټن د هندوستان هغه مالونه مرستی غنم وو چې افغانستان ته پاکستان
بله څو ځلې راغلل. بله افیسي صاحب
او بیا وو چې میوې زمونږ یو شپږ کانتینر لار.
بله
یعنی دا لار خلاص وو اما اقتصادیت هم نه لري او ډېر مشکلات لري.
بله
په دې خاطر باندې هغه اوس مجهز یو شی نه دي چې مون زنګته پورته.
بله اوس د طالبانو حکومت اعلان کړی دی چې له ایران سره موافقه ته رسیدلی دی چې مالیه به کموي او اسانتیاوي به زیاتوي په دې بندر لاري افغان نو ته یو خبرې دام کې وکړه چې د پرونی جمیل ورزی افغان سوداګر ته ویلي دي چې تاسو کولای شئ چې خپل مالونه له دې طریقې وارد او صادر کړئ. نو څومره عملی تاسو بولې له دې ستونزو سره سره
من نه و چې اوس به چې دای وارد او صادر کړي
من نه نو بیا نو د اعلان څه معنی لري؟
نه شاید تسهیلات زیات کړی وي او دی ویلي وي چې موږ نو لا سہولتونه امتیازات درکو او د هغه خبرې خديري وي. یو خبرې دغه و چې د افغانستان لاري اورګادي چین خواته یا کردیر و خانته یا غزایی ترسو چې د چینایي مال د افغانستان لاري په ترانزیت توګه اته ایران ته ورسیږي دا هم دی ویلي.
بله او د ایران دام ویلي دي چې
10 میلیارد ډالر زموږ تجارت اوسي په اوس مخه کې خدا ممکن په دې نه دي چې دا ټول زموږ تجارت شاوخوا 5 میلیارد ډالر دي. 10 میلیارد چې اواز ایران ته یو خو بیا 3 میلیارد کمبود لري اوس هم د ټول دنیا پر ځای کچیر ټول تجارت ایران سره وکړو. اما پر اتونکو کې دا ممکن دي ځکه چې ایرانیان هم خام مواد ضرورت لري مخصوصا د دیوس پنی د بریتا چې دوی ویلي چې په اصفهان مبارکه کارخانه کې دوی 50 میلیون ټن خپل تولیدات جګی او یوازې دغه یو لوی معدن چې 50 میلیون ټن په کال کې ورته برابر کې د زمونږ د اجګک معدن دی او نور معدن دی افغانستان دی چې په هغه کې ډېر بیساري ذخایر دی اوس پرشتون دی. دا مسائل ممکن دي چې وشي اما اوس مهال اوسنۍ تجارت کې مثلا د چابهار او تجهیزات کافی نه دي مشکلات زیات لري او بل دا چې د بیري نزي ډېر زیات ډېر لږ زی او راځي په دې خاطر مونږ ډېر تمکیج یل تک بند پاتې کیږي تاجر خو دې ته انتظار نه باسي.
بله ډیر مننه سلامت اوسه حافظی صاحب. اتمر صاحب ایران او طالبانو په دې هم خبري کړې دي چې البته د طالب چارواکو په قول وایم چې دوی غواړي چې د هرات څخه د ریل پټلۍ تر واخانه پورې وغځوي سره لدې چې ډېر غرنۍ لارې دي او سړک په ډېر مشکل حالت جوړی شي او همدارس دا پټلۍ تر کندهار وغځوي. څه فکر کوي د دې شي ظرفیت شته له ایران سره هغه په خپل ایران له بندیزونو سره مخامخ دی؟
مشکله خبره ما تفکاری داسې آسان هم نه دی. ایران خو دا غواړي او خپل افغانستان هم دا غواړي. امکان لري چې چینایان هم دې شي ته ډېر لیواله وي چې دغه د ترمز د اورګاډي پټلۍ تر هرات همداسې تر ایران پورې دا تمدید شي او په دغه برخه کې چین خو داسې فکر کوي چې په دغه لاره دوی آسانه کولی شي چې اروپا ته او ترکیه او ایران دې نورو ځایونو ته خپل توکي ولیږي او ایران هم غواړي چې ځان د ازبکستان سره ونښلوي. یعنی دغه یو مستقیم د ریل پټلۍ د ازبکستان او د ایران ترمنځ د افغانستان د لارې نه دا جوړ شي او د دې قرارداد هم زه فکر کوم په دغه سفر کې دا امضا شوی ځکه ما دا خبر په دغه رسنیو کې ولوستل. نو په هر صورت د اوس دپاره لکه چې تاسې ویلې چې مرګ نه ګرفتار پاره پنج شته اوس دغسې یو خبره ده. دغه عملی کار د دې چې دا بیا څنګه او کله تکمیلېږي دا یو مرحله ده چې هم امنیت پورې مربوط دی، هم اقتصاد پورې مربوط دی، هم د سیمې د سیاستونو پورې مربوط دی. دا چې آیا راتلونکي کلونه دغه فرصت به موږ ته مساعد شي چې دغه کارونو باندې اقدام وکړو، دا پروژې کامیاب کړو که نه. لیکن اوس لکه چې تاسو ویلې د ټاپي پروژه مثلا دغه شل کاله خو د جمهوریت په وخت کې هم دغه غږونه کېدل، لیکن عملا په دغه برخه کې کار ترسره شوی نه دی. نو اوس ولیدل شو چې راتلونکی کوم قدمونه د افغانستان حکومت پورته کوي، کوم ایران ایران خو اوس هم فعلا خو ایران ډېر مصروف دی، ځکه چې د غزې په مسله کې زه داسې فکر کوم د منځني ختیځ په مسله کې، په سوریه کې، په عراق کې، په لبنان کې، په یمن کې، همدغسې په نورو ځایونو کې مصروف دی. او آیا ایران دغه توانمندی، دغه اقتصاد لري چې باید دغه نورو پروژو ته هم دغه کم از کم په میلیاردونو ډالرو ته ضرورت لري چې دغه پروژې تطبیق شي او پلی شي؟ نو زه داسې فکر کوم دا دومره اسانه خبره هم نه دی. منتا یو خبره چې زه غواړم هغه وکړم دا دی چې پاکستان او افغانستان دا ګاونډي هیوادونه دي. دا یعنې که تاسو طولانی مدت دا فکر وکړئ چې دغه رقابت او دښمني به ادامه پیدا کړي، دا د دواړو هیوادونو په تاوان دی. یعنې داسې نه دی چې یوازې پاکستان تاوان کړي یا یوازې افغانان تاوان کړي، په دې کې دوی دواړه تاوان کړي. که دغه تجارت او دغه راکړه ورکړه یا دغه روابط په یو اساسي بڼه باندې په دې معنا چې هغوی زموږ حق ته احترام وکړي، موږ د هغوی حق ته احترام وکړو، د یو ښه ګاونډي په توګه دغه روابط سره وساتو، دا د دواړو هیوادونو په ګټه دی. او که داسې په تقابل کې موږ وقف شو، په رقابت کې موږ وقف شو، پاکستان زموږ همسایه دی، که موږ وغواړو که ونه غواړو دا موږ سره پرو دی او همیشه به وي. نو که موږ رقابتونو ته لاړ شو، په دې کې به
بله ډېر زیات منن. افیسی صاحب، ایران او طالبان نو د ګډو تجارتي مرکزونو په پولو کې خبره کړې ده چې په پولو کې به جوړوي. فکر کوي چې دا ډول مرکزونه، تجارتي مرکزونه، د افغانانو په ګټه دي او کنه دي؟ ځکه چې مخکې تاسو وویل کوم څه چې افغانستان صادري هغه نه ایران اخلي نه د منځنۍ آسیا هیوادونه اخلي، دا بازارونه به یوازې له ایرانی مالونو ډک نه وي؟
عرض کوم تاسو خدمت ته چې دا ګډ بازارونه، سرحدي بازارونه، دا یو ناکام تجربه ده. مخکې هم وو، اول ته بېله محصوله څخه مالونه راځي، موږ هېڅ شی د صادراتو لپاره نه لرو چې هلته وړاندې کړو. په هر شی چې راځي د ایران څخه راځي او بې محصوله راځي. یو څو محصول چې دغه مال افغانستان ته ګټه پورته کېدل، ځینې د دولت لپاره یو څه محصول اخیستل، هغه محصول هم بندیږي کله چې دوی هغه کوي. دا بازارونه جوړوي، دا بازارونه زمونږ په ګټه نه دي، دا زمونږ په ضرر دي.
او یو بل موضوع هم له تاسو غواړم پوښتنه وکړم. حافظي صاحب، تاسو ته د بدخشان جغرافیه ښه معلومه ده. طالبان هم وایي چې دا سړک خو حداقل د اوس لپاره جوړوي. د دې سړک په باره کې ویل کېږي وایي داسې سیمو کې تیریږي چې ممکن د کال په څو میاشتو کې د واورو له کبله بیخي بند وي او شاید استفاده وړ نه وي. جغرافیه داسې ده؟
نه، داسې نه ده. دا لاره خو یو تاریخي لاره ده، تاسو ته پته شته چې دا د ورېښمو لاره ده، او که دغسې یو سب درلودلی وای خو دا هغه نه کېدله. داسې نه وو چې دا ورېښم لاره د ژوندۍ پاتې شي او داسې په تاریخ کې یو ځای ولري. دا خو یو څه ده، تجهیزات شتون لري. اوس مهال هره ورځ هلته شکاشونه پورې موټر ځي او راځي. داسې نه دي چې لاره بنده شي. او دا منطقه چې دی یوازې د خپل د پامیر یو قسمه دی چې کوچنی پامیر ورته وایي، چې کاشغر د یوسه سره چین سره پوله لري. دا څه دی،
کله ناکله بندیږي، اما اوسنۍ ټکنالوژي او دا سره تونلونه او دا شیانه ګلری تر سالنګ سره خو یخ نه دی، نو په دې خاطر دا لار هر وخت کېدی شي چې خلاصې وي. مشکل ستونزمن دی، مشکل دی، اما آسان نه دی، اما ناممکن هم نه دی.
بله بله صاحب، ډیره مننه کوربدن. اتمر صاحب، اوسنیو حالاتو کې چې په افغانستان کې یو داسې حکومت نشته چې نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني، دغه هیله دی افغانانو چې افغانستان به په یو تجارتي تقاطع بدلی شي، د جنوبي آسیا او منځنۍ آسیا ترمنځ او دغه راستې شرقی یا او بخشی او شرقی آسیا او غربی آسیا ترمنز در اکلی ورکی پا مرکز بدلیشی، چومره دا امکان شته پا وسانه شرایطو که البته دیتا پکتو چه ایران هم تمایل شدلی ده و چناین هم تمایل لری او دی منزنی آسیا هیوادون هم در زیاد تمایل شی، خصوصا ازبکستان دی ریل پتلی پا بارکی لپاکستان سره هم خبری کریدی.
دغه پرون یو کانفرنس و ازبکستان که او دغه غړي وتونه دوی دا غوښتنه کوله چې افغانستان دې لږ فعاله شي په دغه برخه کې، یعنی دوی د افغانستان نه توقع لري چې په دغه برخه کې همکاري وکړي او ښه قوي همکاري دې وکړي. دا د اتصال منطقوي په برخه کې، او اتصال منطقوي د افغانستان هغه قوي پوینټ دی. که دغه پوینټ افغانان وساتي او قوي وساتي په دغه برخه کې، هم دغه اقتصادي انکشاف او هغه رامنځته کېږي، او هم د افغانستان اهمیت د تجارت او لارې لدغه کې پورته کېږي. زه فکر کوم که تاسې اوس مثلا دغه د یو لار یو کمربند پروژه وګوري، د دې یعنې دوی غواړي دا چې افغانستان د دې پروژې غړی شي، او په دغه برخه کې د دوی چمتووالی وښي. دغه امکانات اوس شته دی، خو افغانستان ته دا پکار دی چې یو د دوی په لارو باندې فکر وکړي، په دې باندې سرمایه کسوري وکړي، بل دې په دغو لویو پروژو کې سیمه ییز پروژې چې دي په دې کې دوی فعال ګډون وکړي. صحیح دی چې موږ امکان لري ځینې هېوادونه افغانستان تر فشار لاندې راولي، لیکن افغانان د دغه ډیپلوماسي باید ولري چې په دغه موقعیت کې د دغسې حالاتو نه په خپله ګټه استفاده وکړي.
څنګه بیا کوي؟ لکه مخکې یادونه وشوه، فکر کوم چې حافظي صاحب وویل چې وایي افغانستان کې یو داسې حکومت چې نړیوال ټولنې په رسمیت وپیژني نشته، نو کله چې پاکستان د تجارتي قراردادونو سرغړونه کوي شکایت نشي کولی.
ګورې همدغه خبره ده، جدي خبره همدغه ده. افغانستان ولې څوک نه پېژني؟ ځکه یې نه پېژني چې دوی داخلي مشروعیت ترلاسه کړی نه دی. هغه غوښتنې چې خلک ولس د طالبانو د حکومت نه لري، دوی پاتې راغلي. دا دوه نیم کاله کېږي چې دوی وایي موږ د مکتبونو په پروسه باندې کار کوو. زه نه پوهېږم پاکستانیانو په یو میاشت کې کله چې په اته نوي کال کې هندوستان اتومي چاودنه وکړه، پاکستان په یو میاشت کې دغه اتوم جوړ کړ او انفجار ورکړ، نړۍ ته وښوده چې دغه د هندوستان د رقابت په خاطر موږ دغه جوړ کړ او دغه اتومي بم خاوند شو. موږ په دغه دوه کالو دوه میاشتې یا درې میاشتې کې یو پروسیجر جوړ نه کړی شو، که یا دا چې موږ دروغ وایو. اوس خبره همدا ده که طالبان حکومت غواړي چې دوی نړۍ په رسمیت وپېژني، که غواړي چې دوی سره نړۍ ډیپلوماتیک روابط ولري، که غواړي چې خپل افغانانو په دوی باندې اعتبار وکړي، دغه درې څلور ټکي ډېر مهم دي. دا ټوکې نه دي، دا څلوېښت میلیونه نفر متضرر کولی شي، او دا هغه څه شی هم نه دی چې موږ وایو چې دا د شریعت مخالف دی، د اسلام مخالف. په هېڅ نړۍ کې په هېڅ اسلامي هېوادونو کې دغه څه کار چې طالبان لګیا دي کوي هېڅوک یې نه کوي. او دغه سبب دی د دې چې اوس ګورې نړیوال آماده دی چې دوی سره تعامل وکړي، لیکن دوی بشري اولي ابتدایي حقوق نه مراتي. دوی ښځې محدودې کړي دي، بند کړي دي، د اجتماعي کارونه، د زده کړو نه، چې دغه خپله نقض بشري حقوق دي. يعني کله چې یو هیواد وایي چې څنګه هغه یو هیواد سره چې هغه بشري حقوق نقض کوي، څنګه یو هیواد سره چې هغه تعلیم منع کوي، څنګه یو هیواد سره چې هغه مثلا مشارکت نه مني، نو موږ څنګه تعامل کوو؟ دا ټول د طالبانو په میدان کې دی. که طالبان زمونږ دغه پیشنهادونه اوري، په دې باندې دغه اوري که په خپله طالبانو کې په دغه مشرانو کې د دوی د خولې نه مونږ دا اورو چې د تعلیم حق د ښځو حق دی، دا دې باید ملک شي او حکومت دې باید پراخ شي او کار دې باید پیدا شي. دا هغه ډېر اساسي خبرې دي. خپله طالبانو ته داخلي مسؤلیت ورکوي.
ډېر مننه سلامت اوسې. په دې وروستیو شېبو کې یوه موضوع چې مخکې یاده شوه چې د افغانستان کې مشروع حکومت نشته چې نړیوالې ټولنې ته مراجعه وکړي، حافظي صاحب په خپله سوداګر مو دا کار نشي کولی چې د نړیوالو مراجعو ته مراجعه وکړي او ورته ووایي چې پاکستان له موږ سره دا قراردادونه لري لیکن د هغو سرغړونه کوي؟
په اصولي لحاظ حق نه لرو، ولی خپل هلې ځلې کوو. مثلا په یو 15 هیوادونو کې مشت افغان سوداګر شتون لري، او دا مخکې یو څو ورځې د مخه ما د رئیس جمهور تف تجارت ترکیې چې د دوی د بازار بورس رئیس هم دی او اوس مهال د ایکو رئیس هم دی، د ایکو اتاقونه اوس ما اشنا دي، ځکه چې اول زه رئیس وم بیا د زما پر د ایران راغی بیا دی راغی، خسر مناسبات لرو. زه ترکیه ته تللی وم، هلته ډېر سره مې خبرې وکړلې. ما ویل تاسو یو لاره ولټوئ چې که چیرې د دولت دغسې وي او د افغانستان اقتصاد لا شاته پاتې کیږي، نو بیا هغه وویل چې یوه لاره شتون لري چې یو ورلد بزنس کونسل، افغان ورلد بزنس کونسل جوړ شي او په هغه کې دا ټول بهر مشت سوداګران سره یو ځای شي او خپل مشرتابه وټاکي. دا کېدای شي چې د دولت تشه ډکه کړي په اقتصادي لحاظ، ځکه چې دولتونه په افغانستان کې بې ثبات وي او اقتصادي ودې لپاره یو ثبات ته ضرورت شته او یو دایمي ادرس باید شتون ولري. او دای په خپل هم وویل چې زمونږ د پرمختګ هم د همدغه بین المللي تجارتي کونسل څخه راځيګیدلې دي، په دې معنی چې دا مشت ترکان چې پس له دوهم نړیوال جګړه جرمني او نور هیوادو ته لاړ، دغه کونسل لیاري دوی بیرته خپل وطن ته ستانه شول او نه یوازې پیسې بلکې په زمان کې ټکنالوژي او خپل کاري مهارت یې ترکیه ته راوارد کړل او د ورسته پاتې ترکیه یو دم پرمختګ وکړل او موږ د هغه جی شل یا جی بیست هیوادونه چې دنیا کې ډېر شتمن هیوادونه دي موږ داخل شولو. هغه ډېر ښه سړی هم دی او ما ته وویل چې که ته شروع کړي دا کار خلک ته باندې اعتماد کوي، سوغشت ته رئیس دي اتاق دی افغانستان وي د بیا دیکو رئیس وي. ما وویل چې زه خو یو څه اوس ستړی شوی یم، اما دوستان ته وایم چې دا کار پیل کړي. هغه وویل چې موږ او د دیکو نور هیوادونه پرته له پاکستان ویل چې حمایت کوو ستاسو د موقف څخه، نو موږ خپل هلې ځلې کوو، اما د دولت تشه خو نشو د کولای.
بله سم، ډېره زیاته مننه کور ودان ښاغلی حافظي، د اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی، همدار است ډاکټر محمد اساق اتمر چې په جرمني کې د پوهنتون استاد است. له خانجان علي کوزي څخه هم مننه. خانجان علي کوزي د افغانستان پاکستان د ګډو سوداګرۍ خونو رئیس او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو مرسیال دی. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې آزادی رادیو اوري.
جوڑ ماتم دے تور تمونو کے مشپے دے داد کمزا لم للاس چھ ظلمونو کی مش پیدے او وطن مو جوڑ ما تم دے تور تمونو کی مش پیدے داد کنزا لم لالا سر چو ظلمو